تایج به دست نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شوي یا د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنۍ په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړي څخه ویلی چې هر څه چې وی باید لرسنوي سره وی رسنۍ حکومت سره د دیموکراسي په بنسټ ځکولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي
او مبارزه علیه فساد.
خاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خله بخون کې غړي وای د نړۍ د بی پولي خبريالانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه غني وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا د ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزول شي؟ نو فنا هغه یو خوشباورانه رقم دی، وضعیت هغه څنګه دی؟ وضعیت تاسو معلوم دی چې عملي لحاظه کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبريالانو ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
همداراز د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنې زیاتوالی او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب سوی چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبريالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ
شو.
نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اندي چې تر ډیره د ژورنالیستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبر اعلان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او پر رسنیو کې د مالی بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبر اعلان خپل دند له لاسه ورکړی دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وای
بسیار از خبرنگاران بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکونکو کې حسن دو او یا هم درې کلون را پدې خو د خپل دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپل دروازو د تړل کېدو لوي سره مخ دي. د ټولو نیوز خبريال عارف موسوی وایي چې پر رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د نامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبريالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبريالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی. دویم دلیل امنیتی ننګونی دی او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د خزینه خبریالانو په وړاندې موجود دی دوی له خپلو دندو لاس په سر کړی دی. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې لا دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرون د می دریمه په نړۍ کې د بیان د ازادي نړیوال ورځ په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه منځل شوی او خبريالان پکشي حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبريالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبريالۍ په نامه هیڅ نسته او خبريالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیوال ورځ ولمانځل شو. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د دې ایالت ځینې خبريالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وی. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خبریږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خبریږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپی جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورٹنگ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتنو علاقې دي چې د عسکریت پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورٹنگ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ هم ګډون کړی و. ښاغلي بړیڅ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټررسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې، اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې که خبر وسکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي، بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې شو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ ته یو یاداشت هم وړاندې شو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کیږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادۍ راډیو له ازري برخې سره کار کوه. نوموړې په 2015 کال کې وروسته له هغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعاوو یو تحقیقي رپورټ جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا لګیدلې تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجی مور المیرا اسماعیلو و د $15,000 په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په استازي توپ تر لاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلو وا چې د خدیجی مور د وای کله چې خبريال په زور چوب کېدو ته اړ شي انسانيت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سی ان ان تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالې کریستینا منفور چې په نړیواله سطح شهرت لري، خدیجی اسماعیلو وا ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي خبريالانو ته وویل کریستینا منفور وايي ژورنالیزم یو جنایت نه ده، په حقیقت کې د مدني ټولنې او دیموکراسي سره لوی مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره دا محل په نړۍ کې د خبريالانو په وړاندې زیاتېدونکو عکس العمل د منلو نه ده. د ازادي رادیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجی اسماعیلو وته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلو و د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبريالې د ازادۍ حق څخه کلکه دفاع بللی.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د ازادي رادیو ده د لشکرګا شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي ک یادې ستونزې هواري نسي او املاکي کارونه بیرته پایل نسي. نسي کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د شار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایره کوي.
اته میشت کیږي چې پلشکرګه کې د مزکو پر ویش او املاکي کارون باندې د ولس مشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګه شهروال انجنیر متی الله بهیر د روان مریض کال لپاره د لشکرګه د شهروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړ او هغه په املاکي کارون پورې تړلې وبلل. بهیر په خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت اوید چې د شهروالۍ د انکشافي بودیجه یو برخه جوړوي تر هغه نشي تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولس مشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نشي. انجنیر متی الله بهیر وویل د پخواني شهروال محمد فاضل سپي د ریاست پر مهال د مزکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شهروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو لکه بل څه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصد زما د کارو مخنی ولیده چې هغه پخوانی املاکی مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمبر باندې څو اویزه دغه مسائل یا دغه املاکی مشکلات او پخوانی املاکی مشکلات زما په کارو کې تقریبا زموږ د دې وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپی وکیل صاحبان ټول ناس دي. دغه مشکلات زما په کارو کې تقریبا اویا فیصد زموږ د کارو خند ګرځیدلې دي او مخه راته نیولې ده. کچیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
د مزکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګه په خواني شهروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د مزکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګڼ شمېر خلکو له شکایتونو وروسته نږدې اته میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په شفاهي ډول امنیتي ادارو ته امر وکړ د غټولو املاکي کارونو مخه ونیسي چې په لشکرګه کې د مزکو د ویش او بیا رغونې بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګه شهروال انجنیر متی الله بهیر وویل د املاکي کارونو د بندېدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل شي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا شي.
چې املاکي کارونه ایله سي زموږ ډېر شاریانو ته موږ کار پیدا کولای شو، ځکه د املاکي کارو د ایله کېدو سره دلته بسازي شروع کیږي او همدارنګه کم توزیعات چې شهروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړي، هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه به خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاري تر ډېر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولای شي.
د لشکرګه شهروال وویل د روان مریض کال لپاره د شهروالۍ ثابته بودیجه چې 980 میلیون افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پرې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګه اړوند د ټولنې شورا رئیس حاجي نذیر بارکول د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق شوی او لوړ پوړي کسان بخ دي کارونه کوي
هغه کارونه چې وسپیلن په یلمن کې لدی هغه د پیسو په واسطه باندې لدی چې نظامی واکمنان هغه د خلکو څخه پر یو نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي اته شواهد موجود سته چې یو گیټ کښینوي پر یو گیټ باندې نظامی مسولینو پیسې اخیستلې زما یوازنی د حل لارې زما په فکر سره دا ده چې یو باسولایت آیات تعین سي راسي او دغه شرکونه شاروال سم محترم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ و زنډې را مابینځته کړي هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت آیات ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعتوري د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو تر رسیدلې ده. ورستی نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوریت غشتونکو لخوا به ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا ښکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو لخوا کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې استر برای وګاټه چې مهم رقیب دی ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور انتد کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپل کاندیدۍ تیریږي.
From the beginning I've said that I would continue on.
لا پایله ما ویلی و چې زب پر دې لار تر هغه وړاندې لاړ شم چې د بریالیتوب چانس وي. نن په خوشینه سره باید وایم چې دا سخکاری د غلاره بند ده.
That path has been foreclosed.
کروستا ډیرو هغه جمهوریت غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې چې هغه به وکول شي د ترامپ مخاوني سي. د کروز له انصراف وروسته د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهوریت غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به خپل ګوند کاندیدی وګټي کته هم د هغې رقیب سناتور برنی ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغه ټاکلو رایو چې د خپل ګوند لخوا کاندیدېدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 290 ګټلې دي. ډیموکرات ګوند په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشری لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرنی سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هیوادونو کې د خطر زنګ وهلی سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو.
هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو. باید پوه شو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې. موږ تل بایللې ده. له پوځي پلوه مو بایللې. د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی. سوداګري مو بایللې. پولي مو بایللې. هر څه مو بایللې دي. موږ به یې بیا ونه بایلو. موږ به یې بیا وګټو او بریالیتوب به هم تر
وي. ترامپ چې هیڅکله دولتي دنده نه ده ترسره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي. په انډیانا کې د جمهوریت غوښتونکو 55 استازو د ډېری برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1024 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی 1230 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشری لپاره کاندیدی یقیني شي.
په کابل کې 4:00 او 9:50 دقیقې سوې. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه وکړي.